واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي زانو شباشنای تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمه او نړۍ خبرونه اورئ.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د دې سات مهم خبرونه اورئ. د افغانستان د دفاع وزارت د ناټو د غړو هیوادونو لخوا د افغانستان د امنیتي ځواکونو سره د تازه ژمنو هرکلی وکړو. د ناټو عمومي منشي یان سټولتنبرګ ویل په دې ارادي غور کوي چې په څه ډول کولای شي د افغانستان بهر افغان قواو ته پوځي روزنه او تعلیم ورکول مساعد کړي. د سټولتنبرګ په وینا زیاته پاملرنه یې د خاصو عملیاتي ځواکونو روزنې ته ده. د افغانستان د بشری حقوقو کمیسون وی په افغانستان کې په 13 میلادي میاشت کې د تاوتریخوالي او جګړو لامل 280 ملکی وګړي وژل شوی دي او 640 ډیر نور زخمیان شوی دي. د یاد کمیسون یو ویان زبی الله فرهنګ د چهارشنبه په ورځ یعنی د جوزا په 12 رسنیو ته ویل چې په وژل شوو ملکی کسانو کې 109 یې ماشومان دي او ګمان کوي چې د ملکی خلکو د تلفاتو دا ارقام تر دې هم زیات وسی. د بشری حقوقو خپلواک کمیسون غوښتنه کړې ده چې د افغانستان حکومت او طالبان باید مذاکرات خپل لومړیتوب وګڼي. د بی پولی خبریالانو د راپور ورکونکو سازمان یا د آر ایس ایف په نوم باندې د جرمونو له نړیوالې محکمې یا هاګ څخه غوښتنه کړې ده چې په افغانستان کې د خبریالانو او د رسنیو د کارکونکو د وژنې قضیه وڅېړي. دغه سازمان د چهارشنبه په ورځ په یو بیان کې ویل چې آر ایس ایف د تیر المریز کال په اوري میاشت کې د جرمونو له نړیوالې محکمې سره په افغانستان کې د خبریالانو د وژنې قضیو د چیړلو غوښتنلیک شریک کړو چې ورسره هم مهاله دغه محکمې په دې برخه کې د چیړنو اجازه ترلاسه کړې ده. آر ایس ایف یا بی پولی خبریالانو سازمان ویلي چې دغه محکمې ته تیر ورځ شکایت کړو چې په تیر یو کال کې د افغان خبریالانو او د رسنیو کارکونکو په وړاندې د شوو جنایتونو په تړاو خپل چیړنې او پلټنې پیل کړي. د افغانستان حکومت وايي په وروستیو څلورو کلونو کې د افغانستان نه څه باندې 20,000 میټریک ټنه محصولات د هوایي دهلیزونو د لارې نه بهر ته صادر شوي دي. د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو مرکز یا جی میک نن ویل دغه محصولات د ګاونډیو هیوادونو د سیمې هیوادونو او د اروپا او امریکا مارکیټونو ته رسیدلې دي. د دې حکومتي سرچینې په وینا صادر شوي محصولات په 1,800 تنو کې لیګل شوي چې پکې د افغانستان لوړ کیفیت او وچ او تازه میوه، زعفران او نور طبي بوټي، غالۍ او لاسي صنایع شامل دي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره په پام کې لري چې د افغانستان 12 نوې سیمې په محفوظه یا خوندي ځایونو کې شامل کړي. د چاپیریال ساتنې ادارې د اطلاعاتو او عامه پوهاوي د څانګې رئیس قاسم رحیمی د چهارشنبه په ورځ امریکا غږ ته ویل د مشخص شوو سیمو رسمي اسناد د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د ریاست لخوا منل شوي دي. دا سیمې د پکتیا امنهیر، د خوست ادمامت، د لوګر د ازرې ځنګلونه، د فاریاب ګرزیوان، د سمنګان کولبست او کول رحمت، د میدان وردګو د شاه فولادي غره دویمه برخه، د ننګرهار درې نور، د لغمان د دولت شاه ځنګلونه، د کاپیسا ریګ روان، د کونړ شمندوک او د دایکندي شهرستان په دغه خوندي سیمو کې شامل شوی دي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي ادارې ویلي چې د خوندي شوو سیمو پراختیا د افغانستان سره د نړیوالو همکاریو په جلبولو، علمي څېړنو، د ګرځندویانو یا سیل کوونکو جذبولو او د ملي اقتصاد په پیاوړتیا کې مهم رول لوبوي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه خبرونه اورئ. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن تیر ماښام د ټلسا ښار نه بیر د سپینې ماڼۍ ته ستون شوی. جمهور رئیس بایدن پرون ټوله ورځ د اکلاهوما په ټلسا ښار کې تیر کړله. هلته یې د تور پوستو د یوې پخوانۍ عام وژنې اړوند مراسمو کې ګډون کړو چې 40 کاله پخوا په ټلسا ښار کې د سپین پوستو لخوا په سلګونو تور پوستي وژل شوی او کورونه یې سوځول شوی. بایدن ویل دا پیښه د امریکا په تاریخ کې د نژادي تبعیض تر ټولو بده پیښه وه او ژمنه یې وکړه چې په اوسني عصر کې د نژادي کرکې په وړاندې به مبارزه وکړي او د ټولو توکمو ترمنځ به د مساوي ودې زمینه برابره کړي. د ایران د سمندري قواو یو لوی پوزي بيړۍ نن د عمان په خلیج کې وسوځیدله، خو تخنیکی عمله یې روغه ژغورل شوې ده. د ایران مطبوعاتو خبر ورکو چې دا بيړۍ په هغو لانجمنو اوبو ساحه کې سوځیدلې چې تل په دې سیمه کې د تاریخي دښمنانو لکه ایران او اسرائیل په تیریدونکو کښتیګانو د بریدونو تورونه لګیدلې دي. د ایران دولتي ټلویزیون ویل د ایران په دې لویه کښتۍ کې اور لګیدنه د چهارشنبې په سهار تقریبا 2:30 بجې پیل شوه او کښتۍ یې په تعلیمي تطبیقاتو لګیا وه. په فلیپین کې د موسمي طوفان له امله 3 تنه مړه شوي دي او په سلګونو نور د خپلو سیمو بیزه شوي دي. په دې سمندري طوفان کې چې د فلیپین په مرکزي او جنوبي سیمو ورغله، په سلګونو محلي اوسیدونکي یې مجبور شوي دي چې د سیلابونو او ځمکې ښویدنې له ویرې خپل کورونه پرېږدي او خوندي ساحو ته وتښتي. د هوا د معلوماتو ادارې ویلي چې د چاو وان په نوم د سمندري طوفان د چهارشنبې په سهار شروع شو چې په یو ساعت کې د باد سرعت 15 کیلومتره و، خو وروسته شدت یې 9 کیلومتره ته ورسېدو. په درې مړو شوو کسانو کې یوه 14 کلن انجلۍ هم شامله ده چې د خپل پلار سره د سیند په غاړه کې د خپلو فارمي حیواناتو د ایستلو هڅه کوله، خو تیز باران او طوفان د اوبو لاندې کړل. د نجات عملی ویلي چې د انجلۍ پلار لا هم ورک دی. او د روغتیا نړیوال سازمان د کووډ ناروغۍ د مخنیوي لپاره په چین کې د جوړ شوي واکسین کولو بیړنۍ اجازه ورکړه. د روغتیا نړیوال سازمان په ایمرجنسي حالت کې دغه چینایي واکسین ته اجازه ورکړه، خو وی 14 کلن او 13 پورته کسانو ته باید ورکړل شي. د ملګرو ملتونو د روغتیا دغه سازمان دا واکسین د سیژن به پرستایید کو چې د چین د سینوویچ بایوټیک په نوم باندې د درمل جوړولو یو شرکت جوړ کړی دی. دا دوم ځل دی چې د روغتیا نړیوال سازمان د چین لخوا یو بل واکسین تایید کړي چې په بیړني حالت کې وکارول شي. او د دې سات خبرونه
د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ده. افغانستان کې د کرونا وایروس د مثبت پیښو د زیاتېدو نه وروسته د روغتیا وزارت سرپرست ویلي چې افغانستان کې د کرونا د وایروس وضعیت د بحران په لور روان دی. ښاغلی مجروح ویلي چې د روان وضعیت دوام به په روغتونونو کې د اکسیجن د کمیدو سبب شي. په دې اړه نور تفصیل د امریکا غږ آشنا راډیو د همکار اکرام شینواری په رپورټ کې اورئ.
د امر روغتیا وزارت سرپرست ډاکټر وحید مجروح د چهارشنبې په ورځ د جمهوریت په روغتون کې د سی ټي سکن د دستګاه او د جندر پر اساس د تاوتریخوالي د کمولو د سانګو د پرانیستلو مراسمو ته په وینا کې په افغانستان کې د کورونا وایرس د مثبتې پیښو زیاتېدو له امله رامنځته شوي حالت ته په اشاره سره وویل چې له بده مرغه دغه وایرس په چټکۍ سره هیواد کې مخ په خپرېدو دی او افغانستان په یو حساس او بحراني حالت کې دی.
مشتی په یو ټولنه کې ژوند کوي چې د دولت او د ملت ترمنز یو ټولنیز قرارداد موجود دی. دولت مشخص مسولیتونه لري، د روغتیا وزارت مشخص مسولیتونه لري، د غیب په مقابل کې هر د ټولنې وګړي د فرد په حیث، د کورنې او د ټولنې د غړي په حیث خپل مسولیتونه لري.
ډاکټر مجروح دغه وایرس په وړاندې د خلکو بي غوري د اندېښنې وړ مسله وبلله او له خلکو یې وغوښتل چې د وضعیت تر ښه کېدو پورې دي د امکان تر حده په کورونو کې پاتې شي او د ګڼې ګوڼې ځایونو او غونډو کې د ګډون څخه دي ډډه وکړي. ښاغلی مجروح د خپل فیسبوک په پاڼه هم افغانستان کې د کورونا وایرس د مثبتې پیښو په زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړې او ویلي چې د وضعیت دوام به په روغتونونو کې د اکسیجن د کمی ستونزې سبب شي. خو دغه وزارت مرستیال وایي ډاکټر میرویس علي زیوی اوس مهال له روغتونونو د اکسیجن د کبید سونی سره مخنیدی.
په هر روغتیایي مرکز کې د 200 تر 400 بالونه پورې اضافي اکسیجن د زمون پلان دی چې باید موجود وي. خوشبختانه چې اوس دغه مشکل موږ نه لرو او د اکسیجن ستونزه او د نورو په امرجنسي واقعیت لپاره په نورو برخو کې کوم ستونزه نه موجود.
په افغانستان کې د تیرو سبا د 2 میاشتو راهیسې د کرونا وبا دریمه څپه خپره شوې چې ورسره د دغه وبا د تیرو 2 سپو پرتله د کرونا مثبتې پیښې هم په دغه هیواد کې ډېرې زیاتې شوې. د عامې روغتیا وزارت د چهارشنبې په ورځ په افغانستان کې د 1,139 مثبتو پیښو د ثبت خبر ورکړی. دغه وزارت مرستیال وایي ډاکټر میرویس علي زیوی چې دا پیښې په شلو ولایتونو کې ثبت شوې دي.
په تېرو 4 ساعتونو کې 4,035 مشکوک کسان د کرونا لپاره د هیواد په ټولو پیسو او دولتي لابراتوارونو کې ټیسټ شوي دي چې د دې جملې څخه 1,013 مثبت وو چې د دې سره د مثبتو شمېر په هیواد کې 15,000 ورسېدل په یاده موده کې 202 کسان راغیدلی دي او متاسفانه 8 کسان خپل ژوند له لاسه ورکړي.
د امنیت روغتیا وزارت د چهارشنبې د ورځې شپې لري خېچي په تیرو سنوي ساتونکو کې د کرونا وایرس تر ټولو زیاتې پیښې په کابل، بلخ، لوګر، ننګرهار، میدان وردګ، تخار، کندوز او د کندهار ولایتونو کې ثبت شوې. د امنیت روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د تیر 2000 میلادي کال د فبرورۍ د میاشتې راهیسې تر اوسه د کرونا په ناروغۍ 3000 تنه مړ شوي او 5918 تنه نور له دغې ناروغۍ بیرته ښه شوي دي. اوس مهال په افغانستان کې د کرونا وایرس د پالو پیښو شمېر 4009 ته رسیږي.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه راپورونه اوري. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي چې تیر شپه د کابل په قره باغ ولسوالۍ کې د برېښنا یو پایا په بمونو اړنګ شوې چې له عمله د کابل په ګډون د اتو ولایتونو برېښنا پرې شوې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د برېښنا د تاسیساتو ړنګول د تروریستي ډلو کار دی او د عاملینو د نیولو لپاره پلټنې پیل شوې دي. د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال ممتاز بهیری په اړه رپورټ را لګلې.
د برېښنا یو پایې چې تیر شپه د کابلونو الزول شوې لامله د کابل او ویدا د دغه پایې پړنګې دو سره اتو ولایتونو ته د 350 میگا واټ وارداتي برېښنا د لیکدولو مزي غوس شوې دي. د افغانستان د برېښنا شرکت د مطبوعاتو مسؤل سنگر نیازی امریکا غږ ته وویل چې د تازه ړنګې شوې پایې په جوړولو باندې په چټکۍ کار روان دی او تر پنځشنبه ورځې به بیرته ورغول شي.
د شمالي محترم شورا نه د کوهدامن الله خلکونه دا چې دا سیمه د جهاد او مقاومت پاکو به نه نو هیڅ کله به د افغانستان د خلکو د خنانو ته اجازه ورنه کی چې په دومره نږدې ساحه کې د خلکو د کورونو په منځ کې د پاخه سړک ته غاړه چې د خنان در تراشي او د برېښنا پایې او تاسیسات په بمونو ونړوي. ځکه برېښنا د افغانستان د خلکو مال دی، ملي شتمني ده، نو د ملي شتمنۍ په ساتنه کې ټول هیوادوال او همدار زموږ کشتي او امنیتي ارګانونه باید مهمه ونډه واخلي.
د ښاغلي نیازی په وینا اوس مهال د کابل او په دغه مسیر کې د پرتو وو ولایتونو په شبکه کې 120 میگا واټ برېښنا شته چې له کورنۍ او منابع اوس ختم ویلېږي او په نوبتي توګه په خلکو ویشل کیږي. دا په 13 میاشتو کې د برېښنا شپاړسمه پایه ده چې د ناپیژندو کسانو لخوا په بمونوالو زول کیږي او د برېښنا شرکت وایي چې په بیرته رغولو باندې زیات لګښت شوی دی. د کابل ښار اوسیدونکي چې په پرله پسې توګه په بمونو د پایو د ړنګېدو له امله له برېښنا بې برخې کیږي وایي چې د دغو پیښو عاملین باید ونیول شي او ورته سخته سزا ورکړل شي. د دغه ښار اوسیدونکو بیا شي او اجاز الحق امریکا غته ول
تور تیار کې خلک ناشتي دولت هم باید د چدي عاملین ونیسي او ادامه کې چې قانون پنځه ته اوس پاري علني ادام کې چې نور ټول ته پنځه دا کارونه کوي. ته خدای لپاره په قرباغ کې وګوره چې پای غرزولي دي یو ټوټلار د کابل وګوره قرباغ وګوره ان ته پای غرزي تیسره کوم مسلمانان دي هیڅ مسلمان نه دي.
د دې انګیزه نه اسلامي کې د شینه کومه ملي انګیزه ده دي د دولت یو غټ ناکامي انداده چې قانون په چانه تطبیقی نو هر مجرم دا فکر کوي اوس چې کزومنی ول سمه کسومره می جرم غټي یا به د ما واسطه کار کوي یا به د ما شناخ کار کوي یا به د ما پیسې کار کوي د دې لپاره نو سره د جرم سرته رسولو لپاره ډیر غټ انګیزه لري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کابل په شمال کې د برېښنا پایو د تخریب عاملینو د نیولو لپاره پلټنې پیل شوې دي.
خکول او تخریبول او پټوله کې عمل منفعت اساساتو ته ضرر رسول او غپن خکول تروریستي عمل دی او دغه ډول کړنې تر سره کوونکی تروریستان دي. زموږ پلټنې په تړاو روان دي ترڅو مونږ دغه د دې غپې عاملین ونیسو او دوی د قانون مونږلو ته وسپارو.
که څه هم افغانستان په کور دننه د برېښنا د تولید بي ساري سرچینې لري خو د خپل اړتیا شاوخوا اتیا سلنه برېښنا له بهر څخه په ځانګړي توګه د منځنۍ اسیا له هیوادونو څخه واردوي. د افغانستان د برېښنا شرکت د معلوماتو په اساس دغه هیواد 850 میگا واټ برېښنا له ترکمنستان، ازبکستان، تاجکستان او ایران څخه واردوي. په افغانستان کې لا هم د برېښنا کمواله یو له جدي ستونزو څخه ګڼل کیږي چې په زیاتره لویو ښارونو کې خلک منظمه برېښنا نه لري او په نوبتي توګه ترې برخمن کیږي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه اوري. ناتو وی د افغانستان د ځواکونو تر وتلو وروسته په افغانستان کې خپل غیر پوځي حضور ساتي. د سه‌شنبه په ورځ په بروکسل کې د ناتو د غړو هیوادونو د بهرنیو او دفاع وزیرانو غونډه وشوه او هدف یې تر 2013 کال پورې د ناتو متحدینو د لیدلوري سمبالول. د دې ترڅنګ ناتو ټینګار وکړ چې افغانستان سره به خپل همکاري ته دوام ورکړي. نور جزئیات زموږ له همکار وحید فیضی نه اوري.
د ناتو سرمنشي یان سټولټنبرګ وایي افغانستان د بهرین ځواکونو ایستل له دغه هیواد سره د اړیکو پرې کولو په معنا نه دي. سټولټنبرګ وایي د ناتو سازمان به له افغان ځواکونو څخه د ملاتړ په هدف په هغه هیواد کې خپل غیر پوځي حضور ته دوام ورکړي. د بهرین ځواکونو په وتلو سره افغانستان له شک پرته ستون سره مخ دی او په ویناي د پرمختګ لپاره کوم اسانه لار نه لري.
اس وی اند اور ملټری مشن
اوس مهال پوځي ماموریت صفر تر رسیدګي د خپل پوځي ماموریت له ختمېدو سره له نورو لارو چارو څخه د افغانستان د ملاتړ زیاتولو په حال کې یو. تر ټولو لومړی مونږ په افغانستان کې خپل غیر پوځي حضور ساتو ترڅو په افغانستان کې امنیتي بنسټونو ته مشورې ورکړو او ظرفیت لوړ کړو. مونږ به افغان امنیتي ځواکونه تمویل کړو او ډاډ به ترلاسه کړو چې افغان امنیتي ځواکونو ته په کافي اندازه پیسې ځانګړي کړو. مونږ غواړو چې له هیواد خبر افغان سرتیرو ته د روزنې زمينه برابر کړو او اوس پر دې کار کوو چې څنګه کولای شو مهم زیربنای بنسټونه وساتو.
د ناتو سازمان د غړي هیوادونو د بهرنی چارو وزیرانو تر غونډې وروسته د ناتو سرمنشي یانس سټولټنبرګ په خبري غونډه کې ویل د ناتو متحدین په دې سلا دي چې افغانستان سره خپل همکاري ته دوام ورکړي.
We are ending our military mission in Afghanistan.
De mali tamil pa shumul de amniyati masail aw arwan tolo masail ban de mung us bas ko mung par de tolo masail ban de kar ko aw de nan pagonda ke zada mutahidino de paigham har kalai ko de prekre tajmandi che amaliyat pai tarasaw aw mung ba nur ilar char paida ko che de afghanan mulatad wuklu zada gano mutahidino de hazo har kalai ko ma yaqinan mung la ho afghanan mulatad ko che la mung sare de ugde model par kar kare de khuda ha masala de che pre bas shwe de او د بیلابلو متحدینو ترمنځ پر خبرې شوې دي.
د چارو یو شمېر څیړونکو ویل افغانستان د بهرنی ځواکونو تر وتلو وروسته له افغان امنیتي ځواکونو سره د امریکا او ناتو د مرستو دوام باید د جګړې د دوړو خواو ته د منلو وړ وي.
په کار ده چې د ناتو او امریکا د مشرانو د دې خبرې تایید او منل د افغان جګړې د دوړو لورو یعنی د افغان حکومت او د طالبانو د لورو سره په مشوره باندې تایید شي ترڅو چې راتلونکي مرستې د ګډ نظام په چوکاټ کې وسی. په غیر له دې څخه دا تشویش ست دی چې د سولې پر پروسه باندې خصوصا د قطر پر پروسه باندې به دا منفي تاثیر وکړي. جګړه به شدت ومندي او بل اخر به موږ د غنیزي یو بل شکل ترلاسه کوو کوم څه چې د افغانانو هیله نه ده.
له افغانستان د امریکایي او ناتو سرتیرو د ایستلو بهیر د تیرې مې میاشتې په لومړي نیټه پیل شوی چې ټاکل شوی د روان کال سپتمبر میاشتې ریګولسمې نیټه بشپړ شي. د یاد بهیر له پیل څخه بیا تر دې مهاله د بهرنی ځواکونو شاوخوا شپږ پوځي اړې افغان ځواکونو ته سپارل شوې دي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د امریکا غاک آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیونه رپورټونه اوري. پوخانه سفیر انټونی وینوی د افغانستان د سولې په دې پړاو کې یو بهرني منځګړی ته ضرورت دی او ملګری ملتونه کولای شي چې دغه نقش په غاړه واخلي. په افغانستان کې د امریکا پوخانه سفیر انټونی وین د امریکا د حکومت لخوا په خپل بودیجه کې د افغانستان لپاره د 300 میلیون ډالر اضافه مرسته وړاندې د افغانستان لپاره یو مثبت اقدام و. دغه ډیپلوماټ زمون همکار احمد الله ارچوال سره په مرکه کې ویلي د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ باید د سوله وشي چې ثبات او دوام ولري، نه دا چې نورې ستونزې پیدا کړي.
Well, I think it's a very positive sign
that ز فکر کوم دا یو ډیر مثبت قدم دی چې د بایدن ادارې د افغانستان لپاره په بودیجه کې د تیر کال په پرتله 300 میلیونه ډالر اضافه وړاندې کړی دی. فکر کوم چې که دا مرسته په مؤثر ډول ولګول شي دا به د افغانستان د امنیتي ځواکونو لپاره ډیره ګټوره وي. بل شک هغه لارې چارې موندل چې له دې مرستې سره تړلې او د دې مرستو په مؤثر ډول ورکولو لپاره اړین دي اوس هم یو سخت کار دی. د دې معنی دا ده چې د روزنې او لوجستیک په برخه کې امریکا اوس هم مرسته ورکوي. په دې ډیر کار روان دی چې د مؤثر لارو چارو موندل په خاتو غوړټول شي او دا به سرګند شي چې زما په نظر د افغانستان سره د مرستې د زیاتوالي مثبت پرمختګ دی.
د افغانستان په اړه د استنبول غونډه د افغانستان د سولې په پروسه کې یو مهم پړاو ګڼل کیږي، خو تر اوسه پورې دغه غونډه نه ده شوې او د دوه خبرې اترې هم په ټپه ولاړې دي. د ترکیې د غونډې نه کېدل او د دوه د خبرو ځنډېدل به د سولې پر پروسه څه اغیزه ولري؟
Well, I think it is very important.
زه فکر کوم دا مهمه ده چې د سولې پروسه باید بیرته پیل شي، خو زه یقینا مطمئنه یم چې دا خبره به څنګه پیل شي. زه فکر کوم دا مهمه ده چې د امریکا متحده ایالاتونه، ملګری ملتونه او اروپایان بیرته طالبان او د افغانستان حکومت خبرو اترو ته د راستنه کولو لپاره سخت هلې ځلې وکړي. د سولې د جدي خبرو د کولو اړتیا موجوده ده. د دوه په خبرو دوی ډیر وخت تیر کړو، خو په اصلي موضوعاتو باندې خبرې نه دي کړې. د خبرو اترو په دې مهم عنصر چې راتلونکي افغانستان به څه ډول وي باندې خبرې اترې نه دي شوې. ان که په لوی موضوعاتو باندې پرمختګ او توافق وشي، دغه ځای ته د رسیدلو لپاره د سختو خبرو اترو ترسره کولو اړتیا موجوده ده. له دې امله د افغانستان د حکومت او طالبانو بیرته د خبرو اترو پروسې ته راستنول ضروری کار دی.
په تیرو څو اونیو کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار پر پاکستان د طالبانو د ملاتړ جدي تورونه لګولي. پاکستان هم دغه تورونو ته ځواب ویلی. پښتنه دا ده چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار ولې په دې وخت کې له طالبانو څخه د پاکستان د ملاتړ په اړه ډانګ پیلې خبرې کوي.
Well, I'm not exactly sure why he is.
زه فکر کوم د دې ضرورت چې دواړه لور یو بل سره ریښتینی وي، خو معمولا دغه ډول سرګندونې په سری ډیپلوماټیکو غونډو کې کیږي. زما په اند دا مهمه ده چې د پاکستان د اردو په شمول د افغانستان او پاکستان حکومتونه یو په هوی ته رسیدو هڅه وکړي. مونږ په هغه چې د دواړو اړخونو ترمنځ ډېر زیات اختلافات موجود دي، مونږ په دې هم په هغه چې پاکستان د هغو ټولو کارونو په برخه کې چې په دې پروسه کې کوي خبرې نه کوي، خو اوس مونږ په افغانستان که د سولې دراوستلو د هڅو په یو مختلفه مرحله کې یو. دا ډیره معقوله ده چې د مخکې تک د جندال لپاره د دواړو هیوادونو حکومتونه هڅه وکړي. د پولې په اړه یو لړ پرمختګونه شوي، د پاکستان لړ خدزنې مثبت اشاره ورکړ شوي دي چې مهم دي. مونږ پوهیږو چې پاکستان طالبان د خبرو اترو میز ته راوستل. زما له نظره اوس دا مهمه ده چې پاکستان له خپل هغه اغیزې چې پر طالبان یې لري څخه په ګټه اخیستو طالبان اړ کړي چې د افغانستان د راتلونکي نظام د ډول او د افغانستان د سولې د ډول په اړه جدي خبرو اترو کولو ته وهڅوي.
تاسو وویل چې دغه ډول څرګندونې باید د بندو دروازو تر شا ترسره شي. فکر کوئ د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار دغه ډول څرګندونې ښایي چې د افغانستان د حکومت د صبر پیمانه ډکه شوي؟
I think certainly there's a tremendous
یقینا پر کابل اوس مهال ډیر فشار موجود دی، او زه فکر کوم چې ډیر خلک د مخکېتلو د سمې لارې په لټه کې دي. لدې عمله دا د حیرانتیا خبره نه ده چې مونږ پر اتونکې کې دغه ډول ډیر څرګندونې وګورو. دا چې دای وستونزمنه لازه ده، او دا ډول حالات ځنې وختونه د ټول اړخونو لخوا نور اړخونو ته لقبي پیغامونو سره سره جدي خبرو ته اړتیا لري. زه فکر کوم پر روانو میاشتو کې به مونږ د ټول اړخونو لخوا دغه ډول څرګندونې وګورو، خو مخه دا ده چې ټول اړخونه جدي خبرو اترو کولو ته وهڅول شي. داسې خبرې چې په افغانستان کې دوامدار ثبات ته لار هواره کړي دا به یقینا اسانه نه وي، او اوس مونږ داسې هڅو ته اړتیا لرو چې دواړه خواوې د کولو لپاره متحد وي. او همدا لامل دی چې زه فکر کوم مونږ د افغانستان د سولې په پروسه باندې منځګړو ته اړتیا لرو.
ځینې بریتانوي مطبوعاتو داسې راپورونه ورکړي چې له افغانستان څخه د ناټو او امریکایي ځواکونو راوتلو وروسته په کابل کې د امریکا د سفارت د امنیت لپاره د امریکا 600 بحري ځواکونه او د کابل د هوایي ډګر د امنیت لپاره د ناټو د چتر لاندې یو شمېر ترکي ځواکونه ځای پر ځای کړي. ستاسې له نظره وروسته له هغه چې د نړیوالو ځواکونو ستره برخه له افغانستان څخه راوځي، دغه کار څومره شونی دی؟
I really have no idea about this.
زه د هغو جزئیاتو چې بس پرې شوی پاړه یقینا خبر نه يم. خدا به مهمه وي چې د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت او د کابل د نړیوال هوایي ډګر امنیت تامین شي. ها جزئیات چې هر څه وي، زه فکر کوم دوی په یو شمېر مختلفو انتخابونو باندې غور کوي. دا به پر راتلونکي کې ډیره مهمه وي چې د امریکا د سفارت او یقینا نه یوازې د سفارت بلکې د سفارت د شاوخوا سیمو د امنیت د تامینولو لپاره په عملي ډول خلک موجود وي.
څونه د افغانستان د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ خونړۍ جګړه وشوه. افغانستان کې د جګړې موسم را نږدې دی. تاسو ته په افغانستان کې د جګړې را روان موسم څه ډول ښکاري؟
Well, I think it's going to be a very vigorous.
زه فکر کوم چې دا روان اوړی به د خلکو چې جګړه کوي او هغه چې په جګړه کې راګیر وي د ټولو لپاره د سختو جګړو فصل وي. لدې عمل مونږ به یو داسې وخت په مخ کې ولرو چې ډیر زیات فعالیت پکې اړتیا ده. زه په دې اړه چې دا به څنګه وشي وړاندوینه نه کوم، خو زه فکر کوم چې د جګړې په ډګر کې د لاسته راوړنو لپاره به طالبان جګړه وکړي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ. نړیوال میټرولوژیکي سازمان یا WMO خبرداري ورکړي ممکن چې د 2023 میلادي کال د اتلانتیک د سمندر موسمي طوفانونه په ځانګړي توګه د متحده ایالاتو، لاتین امریکا او د کاریبین د سیمې د هیوادونو لپاره تباکونکي. له جنیو نه د امریکا غږ د خبريالې لیزا شلاین د رالیګل رپورت خلاصه ل سید سلیمان شانه اوري.
دا توپانونه به د مرکزی امریکا او شاوخوا ځینو نورو هیوادونو لپاره چې د تیر کال سمندري توپانونو سخت ځپلی وو خورا زیات مشکل ثابت شي. نړیوال میټرولوژیکي سازمان متحده ایالاتو د کارابین او د مرکزی امریکا هیوادونو ته خبرداري ورکړې چې د توپانونو لراتګ نمخ کې خپل ځانونه په بشپړ توګه آماده کړي. د موسم د اټکل دا نړیوال سازمان وای د اټلانټیک د سمندر د توپانونو موسم چې د سشنبه پورز پیل شو د تباهۍ د طاقت په اعتبار به د نورمال حالت نه لوړی. په 2000 میلادي کال کې د اټلانټیک په سمندر کې ډېر توپانونه راپورته شو. سیرو کلونو ریکارډ یې مات کړ. دغه جملې نه شپږ توپانونه غټو. د نړیوال میټرولوژیکي سازمان یا WMO د رپورت مخې چې د چهارشنبه په ورځ په جنیو کې خبر کړي په داسې حال کې چې سکال په لومړي سر کې د اټلانټیک سمندر زیات فعال نه دی، توقع ده چې د 1300 او 1800 ترمنځ توپانونه به راپورته شي چې له دې جملې نه لاس او شپږ توپانونه غټ او پیاوړي. په جنیو کې د WMO ویاندې میرمن کلرینولس امریکا غږ ته وویل چې د توپانونو سګانې موسم به د مرکزی امریکا د هیوادونو لپاره خورا زیات مشکلی.
ایمرجنسی مینیجرز یو نو ار اوبویسلی وری کنسرنډ یو نو دټ اف انادر ټروپیکل سٹورم اور
فرګند خبره ده چې دغه هیوادونو د بیړنۍ حالاتو منتظمین به ډیر اندېښمنی، په خاصه توګه که یو بل کوم غټ طوفان د اټلانټیک په سمندر کې راپورته شو نو ممکن چې دغه سیمې د هیوادونو خلکو لپاره جدي عواقب له ځان سره ولري. صرف یو سمندري طوفان کولای شي چې د ځینو هیوادونو د کلونو کلونو اجتماعي او اقتصادي پرمختګونه له منځه یوسي. د میرمن نولس په قول د ځمکې د کورې د اقلیم بدلون د سمندر په طوفاني موسمونو باندې راسن ژوره اغیزه غورځي چې وسی هم شمیر مخ په زیاتېدو دی او هم د شدت او قوت اندازه د پخوا په پرتله زیاته شوې. نوموړی وایي چې د سمندرونو د پاسه په فضا کې دا وخت د کاربن ډای اکساید په زیات مقدار جمع شوی دی چې د ځمکې د کورې په ګرمېدو باندې مستقیمه اغیزه کوي.
It all naturally occurring climate events now take part in the context of climate change.
د نړۍ د اقلیم پورې مربوطې ټولې پدیدې چې اوس واقع کیږي د اقلیم د بدلون تر اغیزې لاندې راځي چې لامل یې په نړۍ کې د ګرمۍ او تودوخې درجه کال په کال لوړېږي. ګورو موسمي حالت هم په فوق العاده توګه غیر عادي بڼه غوره کړي. د موسمي بارانونو په شکل او ماهیت باندې هم اغیزه کوي. نوموړی وای په داسې حال کې چې په نسبي توګه د روان میلادي کال په پیل کې موسم نسبتا سوړو د اقلیم په بدلون کې یو څه ځنډ واقع شوی. نړیوال میټرولوژیکي سازمان اټکل کوي چې 90% د دې خبرې امکان موجود دی چې د 2020 او 2050 میلادي کلونو ترمنځ به لږ تر لږه یو کال دومره زیات ګرمي چې د 2018 میلادي کال د تودوخې ریکارډ به مات کړي. په دغه کال کې د نړۍ د تودوخې درجه 0.99 سانتي ګراد پورته وخته چې دا اندازه د 20 میلادي پیړۍ د منځنیو کلونو په پرتله لوړه وه. د اټلانټیک د سمندر د طوفانونو موسم چې معمولا د جون په لومړۍ نیټه پیل کیږي د نومبر په 10مه پای ته رسیږي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
درنو اوریدونکو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورید. تر بیا خدای مرسته.